تاسو هم کولی سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201.
قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې ځینې مطالب چې موږ مخکې خبره کړې وه له خپرېدو پاتې شول. له دې کبله له تاسو زه بخښنه غواړم، خو تاسو کولی شئ چې د ازادۍ راډیو پر وبپاڼه ټول هغه مطالب وګورئ چې د ازادۍ راډیو خبریالانو چمتو کړي دي. 12:30 دي. هېر مې شول چې د ازادۍ راډیو د وبپاڼې پته درته وایم: azadiradio.com او azadiradio.org. قدرمن اوریدونکو، د خبرونو وخت دی. شیبه وروسته به مرسلین ارسلا د زهرو کاروان په پروګرام کې ستاسو کوربه وي. خدا شیبه په مکړی خبرونو ته. اروپای ټولنې د افغانستان له زلزله ځپلو سره د 1,000,000 یورو مرسته اعلان کړي. د ټولنې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې نغدو پیسو به زلزله ځپلو ته لومړني روغتیایي خدمات، د څښاک اوبه، سرپناه او درمل برابر کړل شي. پرون د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تروس اعلان وکړ چې هیواد به افغان زلزله ځپلو ته 2,500,000 پاونډ مرسته وکړي، او له دې مخکې تایوان او جنوبي کوریا هر یوه 1,000,000 ډالر مرسته اعلان کړه. نړیوال خبری آژانسونه وایي سره له دې چې د افغانستان زلزله ځپلو سیمو ته بشري مرستې استول شوي، خو د زلزله ځپلو سیمو ډیری اوسیدونکي وایي چې لا هم د څښاک د اوبو، خوړو او سرپناه د نشتوالي یا کمښت له ستونزې کړیږي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې ځینې کلي له مخې ویجاړ شوي او له زلزلې روغ وتلي کسان ویلي دي چې حتی د خپلو مړو د ښخولو لپاره وسایل نشي موندلی. دوی د څښاک د اوبو، خوړو او سرپناه له کموالي شکایت کوي، او لویه اندېښنه یې دا ده چې که ژمی راغی نو څه به کوي. د هند د سکانو مذهبي مشر جاتیدار بابا بلجیت سنگ وایي غواړي په کابل کې د سکانو هغه ګوردواره ترمیم کړي چې تېره اونۍ په یو برید کې زیانمنه شوه. نوموړي د هند له حکومت غوښتي دي چې کابل ته د دوی د پلاوي د استولو امکانات وسنجوي. د کابل په کارتی پاروان سیمه کې د تېرې اونۍ د شنبې د ورځې د برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. بلجیت سنگ ویلي دي چې که حکومت کابل ته د دوی د پلاوي د استولو امکان برابر کړي، نو چمتو دی چې د کارتی پاروان ګوردواره بیا ورغوي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بور له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا احیا کولو د هڅو په ترڅ کې بیګا د هیواد ته روان شو. ښاغلی بور ایران ته له دوه ورځني سفر مخکې پر ټویټر ولیکل چې ډیپلوماسي د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د پوره عملي کولو یوازینۍ لاره ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون له دې مخکې ویلي وو چې دوه اړخیز اړیکې، سیمه ایز او نړیوال مسایل او همداراز پر ایران د بندیزونو د لرې کولو وروستی حالت به د دې خبرو د اجنډا مهم مسایل وي. او د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي چې هیواد یې له روسیې سره د ځواک انډول ته اړتیا لري. جنرال والیری زالوژنی له خپل امریکایي سیال مارک میلی سره تر پرونه یو ټلیفوني خبرو وروسته په یو آنلاین پیغام کې وویل چې د اوکراین پوځ ته په ختیځ کې د روسیې د پوځي ځواکونو په توپچي حملو کې سخت زیان اوښتی دی، نو ځکه باید نورې وسلې ورکړل شي چې په وضعیت کې توازن راشي. اوکراین د فبروري په 24 د روسیې له یرغل وروسته له لویدیځو متحدانو د میلیاردونو ډالرو په ارزښت وسلې ترلاسه کړي، خو وایي نورې وسلې هم غواړي چې د روسیې د پرمختګ مخه ونیسي.
د زهرو کاروان.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مرسلین ارسلا د ما همکار د شیبه په سټوډیو کې
اوریدونکو. له 2003 میلادي کال تر 2018 میلادي کال امریکا متحده ایالاتو او متحدینو په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې څه باندې 9 میلیارد امریکایي ډالر ولګول، خو له دغو هڅو سره سره ظاهرا هغه مطلوبه نتیجه چې نړیوالو او افغانانو غوښتله ترلاسه نه شوه. د سیګار او ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې راپورونه ښیي چې د جګړې او اقتصادي فقر په ګډون یو شمېر ستونزې د دې لامل شوې چې دا مبارزه بریالي نتیجه یا پایله ورنکړي. د 2018 میلادي کال د اگست په 15مه د افغانستان اسلامي جمهوریت له سقوط وروسته د نورو برخو ترڅنګ له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې هم نړیوالې مرستې راکمي او آن بندې شوې. یو لدې جملې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې اداري یا یو ان او ډی سی فعالیتونه وو چې اوس مهال په نشته حساب دي. د 2015 کال راهیسې په افغانستان کې د نشئی موادو د معتادینو د شمیر په باب هیڅ راز رسمي سروې هم نه ده شوې، خو په 2015 کال کې تر سره شوی تخمینی سروې وښوده چې په افغانستان کې 3 میلیونه معتادین او له نشئی موادو څخه زیانمن کسان شته. په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کیمیاوي یا صنعتي نشئی موادو استعمالونکي ورځ تر بلې ډیریږي او د یونیډوسي د راپیرونو په بنسټ افغانستان د سیمې په کچه د کیمیاوي نشئی موادو د تولید په یو مرکز بدلیدونکی دی، خو تر اوسه په دغه هیواد کې د کیمیاوي نشئی موادو د معتادینو په باب هیڅ راز رسمي سروې نه ده شوې. په نننی بس کې به د نړیوالو معتبرو ادارو د راپورونو په بنسټ په افغانستان کې د نشئی موادو وضعیت په څیړو. دا چې اوس مهال په دغه هیواد کې د کوکنارو کښت وضعیت څنګه دی، آیا د طالبانو له لوري د دې کښتونو د منع کېدو په باب ورکړل شوی فرمان څونه عملي دی؟ تر اوسه هیڅ کوم بل هیواد د بدیلو کښتونو په برخه کې هم د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده اعلان کړې. نو په داسې حالت کې د کوکنارو د نه کرلو په باب پریکړه څونه عملي ده؟ په همدې موضوعاتو به نن خپلو میلمنو سره بحث وکړو. په نننی بحث کې را سره میلمانه دي ډاکټر صاحب محمد ظفر، له نشئی موادو سره د مبارزې د برخې متخصص او پالیسي جوړونکی، ډاکټر منصور ارشاد، د معتادینو د درملنې د برخې متخصص، او محمد ایوب رفیقی، د کرنې د برخې متخصصان. بلې درنو میلمنو ته بحث ته ښه راغلاست. وایم بحث به له ډاکټر صاحب ظفر سره پیل کړو. ډاکټر صاحب، تاسو په نظر په افغانستان کې د نشئی موادو وضعیت په څه حال کې دی؟
نومړی خو تاسو او درنو میلمنو ته سلامونه وایم. په اوسنی حالت سره د دې چې امارت اسلامي فرمان صادر کړی دی چې نور به د کښت او قاچاق او حتی استعمال هم مخنیوي کوي، خو په اوسنی حالت کې یو خدا ده چې ډېر دقیق هغه نشته، څوک نشته چې دا مانیټور کې وګوري چې دا حقیقت څومره دی. خو بیا هم په ډېرو ځایونو کې نه لیکل شوي، شاید په ډېرو محدودو ځایونو کې اوس هم کار موجود وي چې ډېر دقیق نه دی تر اوسه. او استعمال خو تاسو به کې ویلي، استعمال او هغه خو پوره زیات شوی دی یا کم شوی نه دی؟
بلې ډاکټر صاحب، دکه پاړه تاسو ویل موږ په لومړي فصل کې د دې شاهد وو، البته د کوکنارو د کښت په لومړي فصل کې دا منه نه شول، بیا وروسته د حاصلات راټول شول، خو متاسفانه د دغه حاصلاتو د البته پروسس لپاره تر اوسه هم کارخونې شته او کارخونې فعالیت کوي په دې برخه کې. په دې برخه کې متاسف تر اوسه پورې ځانګړو عملیاتو شاید نه استو چې په دې برخه کې شوي وي او په زرحداتو کې د دې د قاچاق مخه نیول شوي. په دې برخه کې څونه هڅو ته اړتیا ده چې تر څو د یو خونه د کښت مخه ونیول شي؟ د کښت په برخه کې خو موږ تر اوسه پورې داسې کره شواهد هم نه لرو چې واقعا دا منه شوي وي او مخنیوي شوي. په څو ولایتونو کې موږ د نمونې په شکل مثلا په هلمند کې دې شاید وو چې عملیات وشول او په ډیر محدود سیمه کې.
اصلا مشکل هم دا په اوسنی حالت کې اسلامي امارت د ډیر نور ستونزو سره مخامخ دی. نو د ساحې ته خو فکر شته او فرمان هم صادر کړی دی، خدای چې پخوا په شان لکه د 2001 په شان عملي کیږي یا نه عملي کیږي دا به لږ نور وخت هم انتظار وباسو. تر د سخ کال تریاق خو ټول شوي دي یا کریمه تر یو حد پورې لږ لږ شته دی، نو دا داسې دقیق هغه نه دی چې بیخي بند کړي وي چې هغه هغه وشي ده وطن ته یا فائده وکړي. متاسفانه اوس هم مشکل شته، پروسس هم شته او چې کله پروسس وي طبیعي ده چې قاچاق هم خامخا وي. نو دوی خو وایي چې موږ بند کړي دي، لیکن پریکټیک عملا داسې موږ هغه نه لرو چې سل په سلو کې تایید کړو یا رد کړو چې بند شوي دي یا نه بند شوي.
بله ډېر مننه ډاکټر صاحب. رفیق صاحب، د کښت په اړه ووایو تاسو سره شو، د کښت په اړه که بدیل کښت نه وي ستاسو په نظر، ځکه ملګرو ملتونو هم دا ویلي دي چې افغانستان کې د کوکنارو د کښت یو عامل فقر دی او بل خو پخوا ناامني وه چې تر ډېره اوس طالبان دا ادعا کوي چې ناامني نشته. نو خو د فقر په اړه که ووایو، فقر متاسفانه موږ راپورونه درلودلي چې د فقر کچه ډېره زیاته ده، نو په داسې یو وضعیت کې څونه امکان لري چې یو خو د بهرني مرستې بندې شي، بل خو بدیل کښتونه نه وي او بل خو به دا د کوکنارو نه کرل او پریکړه څونه عملی وستا سو نظر
زما سلامونه تاسو ته درنو مېلمنو ته کوکنارو مسله تړلې د جنگ سره و چیرو چلویش کلو کې د جنگ سره تړلې و او اوسم د نامنی سره تړلې د سیاسي وجه سره تړلې ده او د بل خاص زبر انانوي کشتونه چې و په افغانستان کې هغه متضرر سره دغه جنگو متضرر کړ د خارجانو موجودیت په افغانستان کې دا متضرر کړ تریاک مخدره مواد په افغانستان کې کرل کیږي یا کېدل په پخوا کې کېدل دا د زموږ انانوي د خوش کشتنه ور نه دی بعضی مجبورتونه بزګر واداره و دې ته کې چې باید کشت رجوع کی او په خوا کې کسته سیاد وی زمين هيسته زمیندار د دې شاهد و ما یم چې زموږ تریاک چې په افغانستان کې کېدل په کال کې یو کشت وو موږ دوام کشت درلود سرته سر کې د افغانستان موږ دوام کشت درلود اوس موږ داسې تخمونه افغانستان ته معرفي سوله لابراتواری تخمونه معرفي سوله چې اوس موږ د کال څلور کشت لرو حتی په بعضو ساحو کې پنځه کشت کې یعنی د یو شپږ میاشتنی کشت راورسېدی او دوه میاشتې یا درو میاشتو کشت راورسېدی او دا همدي و دا داسې نه و چې تصادفي داسې پیښ نه موږ داسې د سکاوي درلودلی چې موږ وکولی شو داسې تخمونه تولید کړو او نه زموږ په انانویش دودو کرلو کې داسې شی موجود چې موږ دې تر یوه فصل اضافه ولرو خو جنګو دا خبره دغه خط راورسول چې کسان چې زمیندار او کسان چې بزګر و هغه په وارو مجبور سره چې د خپل کښتو د خپل ځایو څخه فرار وکړي د ورځې څخه کډوال شي او کډوالي یو د هغه دلیل و چې دوی ونه کولای سره چې مطمئنه و شي او اوس مطمئنه دي اکثره زمیندارانو مطمئنه دي اکثره بزګر مطمئنه دي دوی د خپل کښتو پاتې شي او وخت چې دوی مطمئنه نه دي رجوع کوي او هغه کښتو ته چې لندمهاله او پیسې نه دي زه زب دا په ډېر سرعت سره ویلی شم چې د تریاکو پیسې تر نورو کښتو باندې ډېرې نه دي ولې پیسې تورتې دي پیسې لنډمهاله دي او د جنګو د دې مسایل لږ متاثره کړي نو دا د مواد مخدر یا د تریاکو مسله دا په څه پورې اړه نه لري دا یو بینالمللي مسله ده دا د حکومتو په سطحه باید دا څه وڅېړل شي د بلې خاصه زموږ انانوي کښ چې موږ هر څه درلوده په افغانستان کې هغه متضرر سوي دي زموږ شیوه د ژوند شیوه د کښت را بدله کړې نو په دې خاطر باندې اول سیاسي ثبات ډېر سخت ضرورت دوه مې یو اوږد مهاله پروسې ته د کښت ضرورت سره ځکه چې موږ د کښت خبره کوو موږ د زراعت خبره کوو موږ د مزیکي خبره کوو د مزیکي سره تړل شوی خبره چې دا وګوري او متاسفانه په پتیرو سلويشتو کالو کې په زافته سلويشتو کالو جنگو کې زموږ ټول هغه سیستمونه چې موږ درلودل هغه محوس وره د منځه ولاړنه نه وځدا چې بدلی موږ ته د وګو په صفات باندې رانه کی بلکې هغه چې موږ درلود هغه مدلا سر کړ نو دا یو ځماله پروسه ده امیدوار یم چې حکومتونه په خپله توګه دا شی بطرح
بل کته چې اشاره وکړه چې دا نړیواله ستونزه ده او تنا افغانستان پر نه منحصر کیږي نو په دې برخه کې خو نړیواله طالبان حکومت غوښتنه کړې ده چې د کښتونو په برخه کې د نړیوالو ټولنې مرستو ته ضرورت لري خو اوس د نکښت په برخه کې چې څونه د عملی دی اوس داسې یو معتبر منبع نشته چې نړیوال په دې باندې اعتبار وکړي چې واقعا په دې برخه کې اقدام شوی دا منه شوی کښت نه کیږي چې دوی د بدیلو کښتونو برخه کې مرسته وکړي تاسو په نظر څونه شفافیت په دې برخه کې موجود دی تر اوسه چې تاسو دا موضوع څارلې ده تر دې دمه چې طالبانو له خوا نه څونه واقعا په دې برخه کې عملي اقدام کیږي شفافیت موجود دی اراده ډېره ټینګه ده
زه به یو ګام شاته ولاړ شم مور شایدان د دې وو چې نړیواله په افغانستان کې موجوده و او ستاسو د راپور پر اساس باندې چې زما معلومات زما امر ډېر لوړ اماشي چې په حدود کې د 900 میلیارډ ډالر په افغانستان کې د نشي موادو پر ضد باندې چې مبارزه کې پیسې راغلي افغانستان ته زما امر شي چې 400 میلیارډ ډالر اضافه پیسې د موادو مخدر د کښت منځوړلو لپاره په افغانستان ته راغلي دي خو د دې شایدانه موجو چې په ټول پیسو سره په ټول توجه سره چې نړیواله په افغانستان کې درلودل
وخت چې نړیوال افغانستان ته راځي موږ د دوی د خولې څخه د دوی د راپورو پر اساس باندې د یو نماده د راپورو پر اساس باندې موږ په تر درې سو ټنه کم تولید په افغانستان کې درلودی او اوس د دوی د راپورو پر اساس باندې بعد ناشره سو میلیارد ډالر چې په افغانستان کې مصرف سره اوس د 10000 ټنه تولید موږ په افغانستان کې لرو. دا معنی لري چې توجه چې دوی کوله توجه شته توجه نه و توجه و دي ته چې دوی څنګه وکولای شي دا کښت نورم مخته ولاړ شي او د دروسه وټنوس خې بوزي و د 10000 ټنه ته 10000 ټنه ډیر لوی امر دی ډیر سخت لوی امر دی په هر حساب چې په هر کلکولیټر چې ته دا حساب کوي په هر ماسه بچي حساب کوي دا تر 300 میلیارډ ډالر اوري د کار 300 میلیارډ ډالر افغانستان غوندې فقیر ملک نه بلکې د جهان غټ ملکونه نشي ازمولای. نو دا معنی لري چې په دې کښت کې په دې په ترانسپورت کې د دې په تولید کې ډیر غټ غټ رسول موجود دي. دا چې اوس نړیواله وایي چې موږ توجه کوو توجه نه کوو د امارات حکومت موږ پر اسمت نه پیژنو زوم شری چې نه چې دوی توجه نه کوي دوی توجه یې دا په فکر کوم پنځه د کال کې به دا شروع زرو چې موږ ورسیږو اندا کار آمدن سوی دی دا څنګه چې د طالبانو حکومت یا امارات حکومت راغلی دی نو دا ستونزه اوس پیدا شوه دا ستونزه د پخواسه پیدا و او دا ستونزه د پخواسه دوی حمایت کړی دی کستانو آمدنی حمایت کړی دی دا چې د دې د غټ پیسې د چاو جيبوت لري دا د حکومتو په ساته د جهان په تدیرو مملکتو په ساته دا ویشل کېدلی خو دا ستونزه باید د افغانستان حکومت د افغانستان خلک خپل وبولي او د سر مخاصه مبارزه وکړي
ډیره مننه رفیق صاحب. ډاکټر صاحب ارشاد بل ستونزه په دې برخه کې دا چې دا د معتادینو د درملنې په برخه کې ستونزه متاسفانه په دې وروستیو کې را ډیره شوې ده. تاسو هم د دې شاهد یاست چې هغه نړیوالو ادارو او موسسات چې په دې برخه کې مرسته کوله د معتادینو د برخې تداوی تر ډیره هغوی پورې تړلې وه. اوس دغه مرستې راکمې شوې څه چې ته په برخو ډیری برخو کې مرستې بیخي ولاړې دي او تاسو راپورونه هم کتلې دي چې په دې برخه کې د معتادینو مرکزونه په افغانستان کې څه باندې اتیا د نیو اوس کم څلوېښتو ته راکم شوي دي. دې برخې د معتادینو د درملنې باندې څونه اغېز کړی دی؟ دا خو چې اوس تقاضا موجوده ده ارزان په بازار کې شته ځکه تولید تر اوسه موجود دی. دا د مخدره موادو د استعمال ستونزه څونه جدي ده ستاسو په نظر د افغانستان ټولنې ته؟
بله افغانستان لالمخ کې هم د مخدره موادو د تداوی په برخه کې کافي ستونزې درلودې. د استفاده کوونکو او معتادینو په تناسب مرکزونه کلینیکونه او خدمات ډیر محدود وو په تیرو شلو کلونو کې. سره له دې چې د تداوی په برخه کې ډیره مرسته شوې وه د مرستو استفاده د مرستو تطبیق په مناسب شکل سره نه وشوي دا مشکل لمخ کې هم موجود وو او په ډیرو راپورونو کې او د ډیرو مندلو پر اساس په سلو کې یوازې یو کس یو مؤتاد یا یو استفاده کوونکی د مخدره موادو د درملنې لپاره لاسرسی درلود. دا مشکل له تیرې یو کال راهیسې څو چنده زیات شوی. اکثر مراکز بند شوی دی لکه تاسو وای دغه لپاره فند موجود نه دی دغه لپاره مالی امکانات موجود نه دي ځکه دغه تمویل کوونکي بهرانیان وو او دغه حکومتونه قطع شوی دی. له بل طرفه هغه کسانو چې په دې برخه کې کار کول هغه اکثر خپل دندې له لاسه ورکړي دي معاشونه یې نه دي ترلاسه کړي او په دې اساس هغه د تداوی مسلکی شبکې موجوده و هغه کسان چې په دې برخه کې د تداوی ظرفیت درلود او له کلونو کلونو په دې برخه کې کار کړی وو ټریننګونه یې ترلاسه کړي ول هغه خپلې وظیفې له لاسه ورکړي او همداسې مختلف مراکز چې اکثرا په داسې ولایاتو او په داسې مناطقو کې ول چې هلته د مخدره موادو استفاده ډیره لوړه وه بند شول چې دا مستقیما د مخدره موادو د استفاده کوونکو په ژوند او د نورو کسانو د احتیاط په برخه کې مستقیم رول لري.
بله ډاکټر صاحب، په دې وخت تاسو اشاره وکړه چې د برخې راسي پزیره دا چې یو خو کډرون له افغانستان لاړل او بل برخې دا چې مرستیم را کمی شوې، دلیل څه کیدای شي؟ په نورو برخو کې مونږ د شاهد وو چې نړیوال ټولنې خصوصا ډبلیو ایچ او د طالبانو حکومت سره د ډاکټرانو د تنخواو د ورکړې برخې کې مرسته وکړه، مو متاسفانه ده متحدینو په برخه کې مونږ تر اوسه هم د دې ستونزې شاهد یو. آیا فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت یو ډول د فشار د عالی په توګه لدی وسیلې نه استفاده کوي د مخدره موادو د ستونزې نه؟ ځکه یو خو خدای ټولنیز ستونزې د ډېر عامو خلکو ته مشکلات ورګرځي، او بل دا دی چې په دې برخه کې نړیواله ټولنه ډېر ښکېل وځي که دغوی د خونه مرستې کېدي. نو تاسو څه فکر کوئ چې دا وضعیت د څه ښکارندوی دی؟
متاسفانه د مخدره موادو تداوی یو ډېر مغلقه مسأله ده، لکه نورو عادي ناروغیو په څیر د تداوی هومره ساده نه ده. د مختلفو برخو همغږي ورته ضرور ده، ډېره بودیجه ورته پکار ده، او د روزل شویو کسانو موجودیت ورته حتمي ده. متاسفانه دغه برخه په تیرو شلو کلونو کې هیڅ وخت د حکومت لومړیتوب نه و، او اوس هم هیڅ صورت د دې نه لومړیتوب دی او نه ورته کافي برنامه شته. په دې برخه کې مشکل په دې زیات دی، او د کافي توجه ضرورت په دې ورته زیات محسوس دی چې دا یو فزیکي یا یو جسمي ناروغي نه ده، یو عادي ناروغي نه ده، دا یو ټولنیزه یو کورنۍ او یو هر ارخیزه ناروغي ده. په دې معنی چې په دې کې اجتماعي سکتورونه لکه د کارمندنی د عامه ګټو او د ټولنیز حمایت برخې او کومک کوونکي ارګانونه او په عین حال کې صحي سکتور باید په ګډه سره کار وکړي. د یو جماعت له ملا امام نیولې د کلی پر یو سپینګیری او د کورنۍ پر مشره دا ټول باید په یو شکل سره د محتاجینو په ژغورلو کې سره برخه واخلي. نو کله چې خبره دومره مهمه ده او تداوی دومره ستونزمنه او مغلقه ده، دا یوازې د یو ډاکټر په معاش یا د یو ډاکټر لخوا د کار په واسطه دا مشکل حل کېدای نه شي. نو په دې یوازې ډاکټران چې معاش ترلاسه کړي یا د کار ورته وکړي دا مشکل نه حل کېږي، بلکې دې ته کافي ډېره توجه پکار ده او د مختلفو یو ځای کار کول ورته پکار دی چې نه په برنامه کې شته او نه د دې لپاره کوم پلان ته سترګو کېږي.
مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، ظفر تاسو به تر وګرځو د سیمه ییزې همغږۍ په اړه. پخوا د افغانستان حکومت به د سیمې له هیوادونو سره دوه اړخیز، درې اړخیز، اته څو اړخیز تړونونه درلودل چې په دې برخه کې به دوی سره همکاري کوله. نشه یي موادو سره به یې شبکه جوړه کړې وه چې دې سره به په همغږي توګه په سرحدونو کې مبارزه کوله. متاسفانه په دې وروستیو کې مونږ د دې شاهد یو وروستی مثال دا دی چې په تاجکستان کې وروستۍ غونډه چې وشوه دغه شبکه چې ده سرحداتو او د ګمرکونو په اړه جوړ شوی و. په خو چې په دې کې افغانستان هم غړي توپ درلود، دلته د طالبانو حکومت استازی روان بلل شو، او بلداري چې نړیواله ټولنه طالبان حکومت سره یو ډول ښکیل نه ده په دې برخه کې. نو دغه نه همغږي څونه کولی شي د مخدره موادو د ارزې په برخه کې، د تولید په برخه کې، د نړۍ په کچه، د سیمې په کچه، او خصوصا د افغانستان په کچه دا څه رول ولوبوي دا نه همغږي چې تولید ډیر شي او استعمال ډیر شي او قاچاق ډیر شي؟
په خوا کې هم کومه همغږي چې موجوده و هغه هم داسې ډېره دقیقه دوره. اکثره د افغانستان د حکومت هغه برخه پکې ډېره ضعیفه وه، که برخه یې په کافي څه داسې ډېر قوي ده. اکثر تصمیمونه په خارج کې د خارجانو، لکه څنګه چې زموږ مخکنی ورور تبصره ورباندې وکړه، زه دقیق د هغې سره موافق یم چې پخوانۍ مبارزه هم داسې نه ده شوې چې ډېر د افغانستان په ګټه وي. البته په افغانانو پکې تر په ډېرو ځایونو کې اجازه هم نه ورکول کېده چې ډېر خپل هغه د وطن الگ کی زموگ استراتیجی گانی زموگ رابطے چوی دی خارجان حکومت پولت پول افغانستان خارجان پلاس کیو دغه بودیجه هم چې دوی وایي چې دومره میلیارډ مصرف شوی دا هم د افغان حکومت پلار پلاس ډیره کمه مصرف شوی دا هم دوی مستقیم خپل مصرف کړی ده یونیورسيټي په دې کې دخیل او یونیورسيټي غوسم دخیل دي خو په هغه وخت کې دا سې نو اوس چې حکومت هم په کې د افغانستان هم څوک په دې په ګوندو کې نیوي نو بیا خو به هیڅ فائدہ نه کیږي په هغه وخت کې فائدہ نه درکړي نو اوس به څه فائدہ وکړي بهتره دا ده چې د افغانستان امارت اوس په ټولو شیانو کې د دنیا سره باید رابطه کلکه کې کنه شي کلکه په دې شکل بیا نو امکان نه لري دوی دا غټ مشکل په صورت
اړ کې ډاکټر صاحب اوس خو یو بې اعتمادي فضا ده متاسفانه دغه بې اعتمادي فضا او نه باور فضا څنګه ختمېدای شي ځکه تاسو دې ته متوجه یاست چې نړیواله ټولنه یو ډول اعتبار نه کوي ځکه کره شمیری کره معلومات له داخل نه ورکول کی چې دوی باور وکړي تر ډیره په دې باندې چې اراده موجوده ده نه شي مواد سره د مبارزې په برخه کې
اصلا دا خود امارت کار دی چې هغه باید په خپل پالیسانو کې لږ تغییر راولي تر څو چې هغه د دنیا د خلکو سره په ژبه پوه نشي او حکومت د وطن همداسې وساتل شي چې ټول دنیا نه جدا دی نو دا مشکل خو نور هم زیاتېږي او زیاتېدونکی دی او په دې مسله باندې د هغوی حاکمیت ماته داسې ممکن نه ښکاري
رفسه په نوی ستونزه را پیدا کی د نشي موادو په برخه کې تاسو دې شاهد یاست چې نوی مواد مثلا لکه د بندک یا ومان بوټي جوړته وای د کیمیاوي مخدره موادو د تولید په برخه کې د ډیر ستر رول لري چې په افغانستان کې را پیدا شوی د دې ته څنګه دغه د کښتونو مسله ډیره جديده د کوکنارو په برخه کې کاروانګر تل دا استدلال کوي چې په دې برخه کې منابع کم استفاده کیږي ضرورت موږ اقتصادي مصارف ډیر کم راځي خو اې دی به مناسب دی چې باید وشي حکومت باید طالبان حکومت باید څه وکړي په دې برخه کې تر څو چې دغه څه کوم فرمان چې دوی ورکړي لیو خو په دې برخه کې کاروانګر متاثر نشي او متضرر نشي او بلې خوانه وکړي شي چې دغه تر یو برخه موافق یو نړیوالم په دې باور وکي او بیا غمرست چې کاروانګر سره په خوا کې دی راجذب شي
وګوره تر یو تولید او بخانه غواړم ډیر مهرباني مهرباني
بلې مهرباني بلې رفت صاحب مهرباني
زم او که ما فکر وکړو چې دا تر څه زه بیا هم په دې باندې تاکید کوم چې اول خو زه دا خبره منم چې د افغانستان اسلامي امارات باید د دنیا سره خپل اړیکې سمې کړي نه یوازې دا د مواد مخدر په ارتباط باندې د افغانستان په ټول ارسو کې اقتصادي ارسو کې اجتماعي ارسو کې سیاسي ارسو کې دا متضرر کیږي افغانستان خو زه په دې بيخي مطمئن نه یم او موږ باندې د دې په خپل سترګو موږ دې تجربه کړې موږ داسې چې موږ د اوازو د خلیص یا د بل څه د خلیص وایي چې د نړیوالو توجه او تریاک مسلې د په افغانستان کې تریاک ډیر کړل کم کړی نه دي او اوس هم کله نړیوالو ته نړیوالو په دې عقیده باندې وی چې د طالبانو سره خپل روابط سم کې او د تریاک په ارتباط باندې د تولید په ارتباط په شاغې زبر رزب موافق نه دي زه فقط یو ځانګړی لار دا بولم او زه پر دې باندې تاکید کوم هغه لري چې د مواد مخدر د تریاکو تولید د کوکنارو مسله د یو کال د دوه کالو د اته د پنځو کالو مسله نه ده دا تدریجي یو مسله باید وي چې په دې خاطر چې زموږ جوړي زموږ د اولادو جوړي د بزګر جوړي اوس د مواد مخدر سره وتړل شو دا یو تقریبا یو سیستم رامنځته شو چې بیا هغه اعتماد سیاسي فضا یا هغه اعتماد چې باید موجود شي د خلکو په ذهن کې هغه اوس موجود نه دی زمين هايسته یو بزګر زه نسم کولای چې دا ومنم چې زه په پنځمه شه باندې سرور مې شه باندې چې ما یو کښت کړی دی شپږ میاشتې نه یاندې میاشتې نه کړ څه زغه اصول به واخلم کوه نه خلو زه لږ عموما واخه کښت کوم چې لړ مالی
بله بله رفیق صاحب ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب ارشاد کته تاسو سره شو په متجن د درملنې په برخه کې په لنډه توګه کراته وای په دې ورستیو کې شیوی نش طالبان استفاده کوي دا دي چې هغه متادین زندانون کې چې او یو ډول هغه اړکی د احتیاط ترکته یا د مخدره موادو په حدود ته دا شیوه څونه عملی د تاسو په نظر او زیانونه او ګټې څه دي په لنډه توګه مې راوړی وي
متاسفانه د مخدره موادو د احتیاط درملنه په جبر او زور سره امکان نه لري د درملنه کې د ناروغ خپل اراده خپل خوښه او خپل تصمیم د ملا د تیر حیثیت لري. که په زور جبر ترټلو باندې کولو او تهدیدولو تداوی کیدای نو اوس به ډیر خلک لدی مشکل
لري.
نو په دې اساس نه تنها ځکه نه کوي بلکې د دې خلکو آینده لا پسې خرابوي او په راتلونکي کې به ډول تداوی ته زړه نه ښه کوي.
بله ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. بله خپل میلمنو څخه ډاکټر صاحب محمد ظفر، ډاکټر صاحب منصور ارشاد او محمد ایوب صاحب سره څخه ډیر زیاته مننه چې په باس کې را سره ګډون وکړ. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم. ښه ورځ.